stare ma che grano che tengo a Oregon co Washington DC studios na da Voice of America Diva TV o sa sa khabari parwana da wande ko unke ze mahawash chali
au ze bakhtawar sha
kadar mano ko tengo a Oregon co nan de November de mashte ye wishta mane ta da workshop pa pukhtun pa ki da SP Las Paje Kabul ki di nahni me au dal ta pa Washington DC ke darwaze 12 baje di yosh me report na ru war power bawane ko khawal workshop de muhim khabrono sata ko ta
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی د تاریخ انصاف د بارنۍ او چندو په اړه د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وای د نومبر ل شپږشتمې نیټې به پیل کیږي. بل لور ته وزیر اعظم عمران خان ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق اوان ویلي ګوندې د احتساب نه نه تختی.
او د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي کابینه تر هغه وروډل اوتا د مالی سرچینو مخنیوي لپاره د کمیشن جوړولو منځوري ورکړې ده. په دې هم ریپورت لرو.
او په ایران کې له یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیو د ګرانۍ په ضد احتجاجونه لا اوس هم روان دي چې تر اوسه پورې په کې د امنیتي پولیسو سره په انښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 106 ته رسیدلی دی چې د بشري حقونو سازمانونو او امریکې پې اندېښنې څرګندې کړې.
کدر منو کتونکو دا آیوش مینو رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو موږ سره اوسه. ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او اوس پر زو ریپورتونه ورخته لومبي ریپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل د پاکستان د انتخابي کمیشن ویلي د تحریک انصاف د بهرنو چندو پاړه د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وای د نومبر د شپږشتمې نه به پیلېږي. په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان نورو.
چیف الیکشن کمشنر جسٹس رضا خان سکروٹنی کمیٹی تا دا قضیہ زر تر زرا فیصلہ کولو ہدایات ورکڑی دی. بلخوا دا اطلاعات دا پارا دا وزیر اعظم خصوصی معاون ڈاکٹر فردوس اشکوان مخالفہ گوندونو باندے دا انتخابی کمیشن یرغمال اولو تور لگول دے او ویلی دی چی رہبر کمیٹی تا پخپلا دا رہبری ضرورت دے او دا چی وزیر اعظم عمران خان دا آئین پا حکمرانی او بے پلو احتساب پورا یقین لری او دا عدالتونو لخوا ریختونے گرزول شوے دے. د اته ګوندونو رهبر کمیټۍ غړو پرون انتخابی کمیشن ته یو خاص جمع کړی وو په کوم کې چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډونو قضیه د همروزا په بنیاد اورونې غوښتنه شوې وه. د اپوزیشن په خواص کې ویل شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فنډینګ قضیه د 13-15 کالو راسې الیکشن کمیشن کې پرته ده. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي ویلي دي چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډینګ قضیه اورونه به سکروټنی کمیټۍ د دې میاشتې 26 نیټه باندې کوي. دین علاوه د الیکشن کمیشن اف پاکستان د چارواکي ویناوه چې د پی ټی آی غړو لخوا په خاص باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وکیلانو ته نوټس ورکړې شوې دي او ورته پښپګوښتم نومبر کمیټۍ ته د حاضرېدو وینا شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا هم د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د غیر ملکی فنډونو جانچ پڑتال کولو خواست شوه دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګون مشرانو ته ویلی دی چې د ګون غیر ملکی پیسو قضیه پاړه فکر مند کیږي نه ولې چې د پی ټی آی ګون د پیسو اډیټ یا جانچ پڑتال د وړاندې نشوي دی او د دې ثبوت دوی عدالتونو او متعلقه ادارو ته جمع کړی دی. د مخالفو ګوندونو د ریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی پیسو د قضیه فیصله راتلو سره به نه تحریک انصاف پاتې شي او نه د حکومت. پاکستان تحریک انصاف باندې د 3 یانه ډالر غیر قانوني غیر ملکی پیسو کې د درغلو تور دی. کومې چې یاد غونتا د دوو آف شور کمپنیانو په ذریعہ د هونډای پلار د مرختیز هیوادونو نه د ګون ملازمینو ذاتی بانکي اکاونټونو ته راغلي دي او پی ټی آی د پیسې الیکشن کمیشن اف پاکستان نه پټه ساتلې دي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زمونږه خبری خبرونه ته نیخ پنی غوږی. قدر من اوریدونکو د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت او د فوز په خپل میانسکي کې کمیړی کې دی په سمره د موجوده حکومت مرسته ملاتړ کوي په روانو حالاتو کې په دې باندې سیړنه زمونږه د ډیور رادیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب په تیر پروګرام کې زمونږه همکار بارکوال میخیل صاحب ته ویلي
تاسو په نظر کې وی چې جنرال باجوا صاحب ایران ته هم تلو التم ملاقاتونه کړی دي او دا خبره کیږي چې خاص کر د سعودیا او د پاکستان او د ایران چې کوم تعلقات په کومه طریقې سره د پاره کې د پاکستان د پاره د بیلنس اګټ یا توازن برابرۍ په تعلقاتو کې دواړو سره ساتل دا ډېر زیات مشکل هم دی او نازک هم دی نو د دې په ایران کې ملاقاتونه شوې دي فوجي عسکري مشرانو سره هم سیاسي مشرانو سره یو وجه خدا کی دی شي دی غوښتل چې وزیر اعظم نو عمران خان په دې خبر باندې څومره خبرې تر شي پاغه باندې دی با خبره کی خدا غ خبرم په خپل ځای باندې چې د فوج د مشر د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات خاص کر یو حساسیت یو خبریت لري د پاکستان په منظرنامه کې ځکه چې پاکستان کې عمومي توګه باندې دا ویل کیږي چې د فوج ډېر اثر ډېر کردار دی په مختلف معاملاتو کې هغه خارجي دی او هغه داخلي دی نن سبا چې کوم حالت دی پاغه کې د فضل الرحمن صاحب درنا یا ناست چې کومه په اسلام آباد کې ختم شوې دا پلان بی مور پسې ختم شوې دی د پلان سی خبرې کیږي او چې کوم دی چې عمومي سیاسي صورتحال له بیا نو شریف شه د ملک بهر لاړو د بیمارې چې کوم دا با سوداګي په وجه باندې نو تغیر دغه نه مختلف قسمه غنګوسیرا شروع شوې دی په ملک کې ډېر خلک داسې دي چې سو کوی چې سیاسي بدلون را روان دی سور روان دی دا ایسای مشر چې کوم دینو هغه ملاقات کړو د عمران خان سره دا غي نمک یو سره د فوج مشر ملاقات کړو نو ما خیال دار چې په دې هفته لسو کې دا د فوج د مشر دویم میټینګ دی د عمران خان سره د دغه رنګ ملاقاتونو عمومي توګه باندې خو زیات په دې باندې سره ځینې د وکر خیراشي چې د ملکی د ملک داخلي او خارجي چیلنجز او په دې باندې خبرې تر کېږي خو دا غي د وجه نه لا محاله غنګوسي هم شروع شي
نو څه فکر کوي چې آیا د دې ورستۍ لیدنو وجه دا کېدلای شي چې د اپوزیشن ګوندونو چې کوم غښتنه و چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او انتخاباتي لنوې سره وسی کنه دا غنګوسي چې ویل کېږي کېدای شي د پوز مشر بل هغه څخه د درې نورو کلونو لپاره خپل مدغه ولغواړي
دا چې دغه فوټ د فوټ د مشر د ایکستنشن د مودشي واکولو د مخکنه حکومت اعلان کړي و او یو ایگزیکټیو د حکم هم جاری شو د واقعي حکومت دا راخه په رسمي توګه باندې تر اوسه پورې چې کوم قسم دغه کول دی هغه اوسه پورې شوې نه دي هغه ته انتظار دی یو خبره چې کوم د لکه د غنګوسی حقيقي د فوج د ویان دا خبره راغله او خاص کر چې کوم غو ویډیو راغله و چې پکم کې باجوا سره ملاقات کړو عمران خان سره دا غي نه پوس خلکو خبرې کولې چې د باډي لانګویج خبرې کولې چې څنګه غناستو څنګه خبرې ترې کولې د پاغي باندې خبرې کې دي بیا پکې عمران خان سره دوه ورځې د پاره رخصتوم واغسته د حکومت ته آرام د پاره وبني ګاله تخپل دغه چې کوم کور دی الته کې دي منتقل شو دا غي باندې څه خبرې ترې خلکو را شروع کړې د فوج د بیان بیا دا خبر رالو چې دا دغه نو غیر معمولی خبره نه و دا د معمول خبرې دي د فوج مشر د عمران خان سره یا د وزیر اعظم سره ملاقاتونه کیږي په ټلیفون باندې خبرې کیږي او داسې د پریشانه یا داسې غیر معمولی خبره نه ده خو سره د دې چې ما تاسو ته یو خاص حساسیت په پاکستان په سیاست د خاص پاکستان په د ملکی چارو کې د فوج او کردار د نشه کلم داسې خبره کیږي نه دغه نه خامخه خلک خبرې جوړي بیا
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوت زویاندم د هسې غنګوسي بوللې دي خو څه فکر کوي چې د پاکستان کې سیاسي څارونکې ولی د حکومت او د پوت ترمنز پر اړیکو باندې شک څرګندوي
وجه دا ده چې پاکستان ماته ست یو تاریخ لري د فوج یو تاریخ ته په پاکستان په داخلي چارو کې یو دغه لري بار بار مداخلتونه شوې دي ماشاالله غاني لګېدلې دي او فوج یو غټ اداره ده نو چې دارنګي حالات کل کم د کچدا سه غیر یقیني صورتحال را پیدا شي څنګه چې ښکارین سوا نو دا غي پوج په داسې حالاتو کې چې بیا د فوج مشر د عمران خان سره لیدل کوي یا د وزیر اعظم سره لیدل کړه نه کوي دا غیر لا محاله یو خامخا د خبرې مبرې روچتی کی چې بیک گراوند یې څه دی د اولې ملاقات شو څه خبرې دي یو د افغانانو او د دغه یو سلسله را شروع شي.
اسماعیل خان صاحب له تاسو ډیر ډیر مننه.
مهرباني.
ګرانو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په ایران کې د وی اونې راه سید تیلو د بیو د ګرانې په ضد احتجاجونه لا دوام لري چې تر اوسه پورې پکې د امنیتي پولیسو سره په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیره 160 ته رسیدلې چې د بشري حقوقو سازمانونو او امریکې په اندېښنې څرګندې کړي. په دې باندې نور حال زموږ همکار مختار شان اورو.
په ایران کې د تیلو د ګرانۍ په سر د تیرې هفتې راسي راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. څېړونکو وایي د امریکا لخوا د وروستي سنگین بندیزونو وروستو د ایران اقتصاد نور غورځېدلی دی چې ورسره د ایران روحاني مشران د ولسي احتجاجونو راپارېدو د خطر سره مخامخ دي. د تیرې جمعې د ورځې راسي د ایران د سلویختو نه زیاتو ښارونو کې درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې مظاهره چیانو په بینکونو او تاڼو هم یرغل کړی چې په غبرګون کې بیا حکومت په مظاهره چیانو تشدد کړی دی. دغه تشدد په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ډلو غبرګون پارولې دی. رابرټ کالویل د بشري حقوقو د دفتر های کمشنر دی، وای
We're deeply concerned by reported violations of international norms and standards on the use of force.
منګه د پرمنه مظاهره چیانو په ضد په تشدد اندېښمن یو. دغه د نړیوالو قانونونو سرغړونه ده. په ایران کې د تیر جمعې راسي راپورته شوی مظاهره چانو باندې د حکومت لخوا د ګولو ورول د غندنې وړګام دی. د ایران صدر حسن روحانی وایي دغه مظاهره چانو په راپارولو کې نړیوال طاقتونه لاس لري.
اونهایی که آشوب طلب بودند باز عده
کمی
دغه وران کاری چې ایران لارو کوسو ته راوتلی وو پښمیره کې کم وو، خواغوی منظم وو او ورسره وسله هم وه، او دوی د یهودیانو او امریکایانو په هغه زوړ پلان کار کوي چې د یوې مودې راهیسې د دې سیمې لپاره ټاکلې ده. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې تر اوسه د حکومت لخوا په روان تشدد کې د سلو نه زیاتو کسانو ژوند بایللې، خو ځینې رپورټونه د وژل شویو مظاهره چیانو شمیره د 200 نه زیاته ښایي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه د ایران سلور امنیتي کارکونکي هم وژل شوي دي. هر څه که په ایران کې درنې مظاهرې روانې دي، خو څېړونکي وایي داسې نه ښکاري چې په ایران کې به دغه مظاهرې د حکومت تخته نسکوره کړي. رابی بیرټ په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو څېړونکی دی، وایي
Because the people with the guns, the people with the prisons, the people with the intelligence services are all getting
د ټوپک والا خلک د جیلونو واکداران او د استخباراتي دارو کسان د حکومت نه پیسې اخلي او خپل کار خپه نه راکوي د کم لپاره چې دغه نظام جوړ دی، او هغوی د مظاهره چیانو چقولو ته تیار دي که سل کسان وجل کیږي او که په زرګونو وي، دوی هیڅ غم نه کوي. څېړونکي وایي د ایران د روحاني مشر علي خامنائی سره د ایران پوز ولاړ وو او د عراق په ضد روان جنگ کې پوز د نوموړي مرسته کوله، خو د خامنائی وروسته داسې نه ښکاري چې پوز به د راتلونکي روحاني مشر سره هم دغه ډول ملاتړ وکړي او بیا به د ایران پوز خپل روایتي رول خپلوي. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. تاسو د ایران په اړه باندې تفصیلی رپورت واره د سیړن اخلو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب را سره د ویډیو لینک تلاره مرګره ده. بیروز صاحب تلی مشه
مننه چاله اوس.
بیروز خان صاحب، د ایران ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې احتجاجونه راپورته شوي دي، دغه احتجاجونو بنیادی علتونه کوي؟
څنګه خو تاسو په خبرونو کې وویل د ایران دا تازه چې کوم اوس احتجاجونه روان دي په ایران کې، یو خدای چې د ایران ټولنه داسې ده چې پاغي کې بندیزونه ډیر دي په میډیا باندې د غشانت په خلکو په د اظهار پر رائے باندې نو ډیر داسې آزاد سرچینونه خبرونه خو نه راوځي ایران نه مني چې دومره خلک وجل شوی دی امنیسټي انټرنیشنل نور ادارې وایي چې د سلو نه زیات خلک وجل شوی دی په دې مظاهرو کې خو دا د نرخونو په سر باندې خبره دا ده چې بای پورته شوی دی تیل دغه سټوریج شروع شوی دی د ایران د حکومت په مخ پر سر پلانینګ وی دی به ویني په دې ریجن کې به سویني دا هغه ته پلانینګ کې دی خو دا سی وای چې د دې د پیسې چې کوم دی د غریب کورونو ته ورکو دا قیمتونه چې سوا شو یا کوم تیل چې اضافي بروزی خود دې نه دا پته لګی چې د ایران په ټولنه کې یعنی د خلکو چې کوم سیاسي حقوق دي هغه خوندي نه دي د هغې یعنی سرغړونه کیږي حکومتي چې کوم هغه دي پالیسیانی دي د دې مظاهرونو د اندازه کیږي چې خلک دا غینه خوشاله نه دي خو په ایران کې داسې یو نظام دی چې الته کې یعنی یو خو د مذهبي هغه دي یو مس یو خو د ایران خپل د سنی او د شیعه دغه ده چونګې ایران اکثریت چې ده هغه د شیعه مسلمانانو ده نو اغیزان ځانګړتیا دغه هم ده د خپل نظام چې چونګې دغه انقلاب اسلامي انقلاب راغلی او دغه هغه تسلسل روان دي او په دغه اسلامي انقلاب په اړه کې بیا د خلکو حقوقونه چې کوم دي ډیموکراټک رائټس هغه دغه په مایلي کېږي پاوس چې کوم تاسو په کوم ذکر وکړو کې په پاوس کې بیا یو ځانګړې داسې دستی دی پکې لکه د بازاران انقلاب شو دغه شان چې هغه خامنئی ته یا د مذهبي چې کوم هغه دی هغه ته زیات او د ریاست د حکومت مشر ته کم وفادار وي نو دغه هغه د ایران ټولنې کې چې کوم هغه جبر دی هغه د خلکو غوسه ده نو هغه که اوس دا راوتلی دي نو د دې مظاهرچیانو په اړه باندې هم دا ویل کیږي چې هغه دی دیم تشدد کړی دی دیم ورانه کړی دی ورنه چولی دی بنکونو یا دغه شانتي ګاډي مونږ ولیدل نو دغه یعنی دغه د ایران د ټولنې یو سیره ده چې اوس راښکاره کیږي
روسان صاحب په دغه تشدد باندې امنیسټي انټرنیشنل او په دنیا کې د بشري حقوقو ډلو خبرګون خوډلې ده تاسو څنګه غنئ چې په یو هیواد کې د ایران په سیر یا په نورو هیوادونو کې دغه شانته کې د بشري حقوقو په مالی شروع شي نو په نړیواله کچه بیا دغه هیواد سره نړیواله ورورولي بیا سکی
یو خدای چې د ایران سره د امریکای چې کوم خپل ستونزې دي د اسرایل او د ایران چې کوم سیاست ته په دې مظاهرچانو باندې د ایران چارواکو هم دا تور لګول چې د امریکا او د يهودانو ایجنډا په مخ کې وړي دغه خو د سیاست یو برخه وي امریکا چې کوم بندیزونه د ایران سره د اټمی پروګرام په سر لګولې دي د هغې هم د غزور دي چې په ایران کې به یو چت شوی دي د سیزونو یا د شانتي اوس په کتل مخترال په نړیواله کچه بیا د داسې هوادونو سره سفارتي تعلقات تجارتي تعلقات او نور چې کوم مرستي وي هغه ورسره کم شي یا ورسره ودرول شي په هغه باندې فشارونه سیوا شي د هغه د بهر سره تجارتونه کم شي یا په بندیزونه ولګي نو دا مختلفه طریقې دي چې او دغه شانتي په یو ان کې د هغه خلاف خبره پورته کیږي دغه شانتي د چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي دوی وخت په وخت دا خبره راپورته کوي دا یوازې ایران نه دی بلکې په نړۍ کې ډیر د هوادونه دي چې چرته هم داسې کیږي د خلکو حقونه وهل کیږي نو هغه نړۍ چې هغه آزاد نړۍ ده هغه جمهوری نړۍ ده هغه د بشري حقوقو ملاتړ کوي نو هغه بیا داسې ګامونه پورته کوي
ډیر مننه بیا روسان صاحب
مننه
مهرباني
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري د خیبر پختونخوا کابینه د چریټي کمیشن یا د خیراتی دارو د کمیشن غړی منتخب کړي. دغه کمیشن د چریټیز اکټ قانون لاندې د جوړ کړی شوی دی او چې پروسته وکي د صوبایي سمله لخوا منظور شوی. په دې باندې نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال احمد الله نور.
دا کمیشن پر وروستیو کې د صوبې د اسمبلی لخوا د چیریټیز په نوم د قانون منظورېدو وروسته جوړ شوی دی او غرض یې په صوبه کې د مدرسو، فلاحي ادارو او د غیر دولتي تنظیمونو لپاره د راغونډېدونکو چندو او خیراتونو سار کول دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر د کابینې د غونډې وروسته ډیونی استوایي
دا هر سړی لار شي کم ځای کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړم، کله وي سکول جوړم، کله وي زه هسپتال جوړم. خو داغي هغه شان د چک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو.
وړاندې د صوبې د قانون وزیر سلطان خان ویلي یاد قانون د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو سره سم دی او غرض یې په پاکستان کې د ترهګرۍ دپاره د چلیدونکو مالیاتي نظام ختمول او د پیسو د نګانو راغونډولو او استعمال باندې بندیزونه لګول دي. د کابینې د زیارت د ورځې د غونډې وروسته هم شوکت یوسفزی وویل د ترهګریزو ډلو د مالي انتظام لاره نیول د ایف ای ٹی ایف غټه غوښتنه ده او د قانون په دغه لړ کې یو قدم دی. دی وایي د چیریټیز د قانون لاندې په چندو چلیدونکو ادارې به د ضلعي او تحصیل انتظامیو د لارې څارلی شي او د کومې مدرسې یا فلاحي ادارې لخوا د یاد قانون په سرغړونه باندې به نوې جوړ شوې کمیشن سزا ورکول شي.
هوم ډپارټمنټ راوستلو مقصد دا دی چې څومره ستا ډپټي کمشنر دي، څومره ستا کمشنر دي انتظامی دغه چې دی کنه هغه ټاسک پاره د باقاعده ولا کی یا کوم بل دا چې زموږ سره دلته کې باقاعده مختلف ایجنسیز دي هغه خپل رپورټس را لګل شي هر سړي باره کې مطلب یو شو ریګولرایز کول دي او ریګولیټ کول دي.
د صوبې د چیریټیز قانون نوی جوړ شوی کمیشن ته د یادو ادارو د مالیاتو د سار ډیر اختیارات ورکړي او ادارې پابند کړي چې د چندو ورکونکو سره سره د خپل مصرف او د چندو ټول ریکارډ تفصيلات په ټاکل شي وخت کمیشن استاو سره شریک کړي. د غرنګ ټولې مدرسې او فلاحي تنظیمونه به د خپل چندو او مصرفونو د ریکارډ ساتلو پابند وي او دغه مصرف او چنده به یوازې د بانکونو په اکاونټونو کې ساتل شي او ادارې به د اکاونټونو ریکارډ وخت په وخت د کمیشن سره شریکوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
کو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د حکومت په ضد د دوی احتجاجي درنا یا مظاهره کامیاب وي او ډیر ضربه نتیجه راوړي. د نوموړي سره یو ویډیو مرکه د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی کړی ده.
اسلام آباد تا یو مظاهره ته تللی شو چورل فرج خلق ال دپات اسکل دا حکومت استفیت مجبور اول یا نوی انتخابات د پاره مور زمينه همواره کړه شکل مور دغه نتیجې ته ورسېدلو چې موږ خپل موقف په ډیرو خلکو باندې چې دغه معاملې سره متعلق خلک وو هغه عمنله اوس هغه نتائج سر تر سوال عملي کول هغه د پاره خو بیا موږ خلک ستړي کول نه کړو موږ سیاسي خلک یو او نمو انارکی طرف ته نمو جنگ جدل طرف ته نمو لوړ استعمالو طرف ته نمو ټوپک استعمالو طرف ته دې طرف ته موږ خلک نه بوتل چې موږ شکل ورسېدو خپل ځای ته او څه شای چې کوم هدف پورې موږ ته ضروري وو چې په یو منه هغه خبره چې موږ په یو منه نمو اوس خپل لیو یو محاز بل محاز بل محاز بل محاز طرف ته جدوجہد گزاري ده کنه شي انتظار خبر خبر
مضبوطی
نہ خلچ مرز و ڈیر محتاط خلق ہوئی اور ڈیر ذمہ دار خلق ہوں اور ڈیر ذمہ دارانہ سیاست کو نو یقینی خبر ادا چھ کہ اسٹیک ہولڈرز ڈیر دی اور تمام اسٹیک ہولڈرز پل خبر بان آمادہ قول اور پل مطالبے تھا رانز دے قول دا یو ډیر مشقت طلب کار ہو جی اگے حد پورے الحمد للہ مش کامیاب ہو پائے کہ یقینا د مور مشران دی مور د پراډه قابل احترام دی چودی پر دی رئیس صاحب یا چودی شجاعت حسین صاحب او هم خپل کردار ادا کړی دا او د کتاف چې ویل یقینا د دوی تر شا چې کومه اړیکې دي یا تعلقات دي هغه هم معلوم دي او د دوی په ځبه چې کوم خبره راځي نو هغه اندازه لګیږي چې دا د ځان هم نمائندګي کوي او د خلکو نمائندګي کوي جایز حکومت هغه چې د عوام په ووټ باندې راځي او قوم په اعتماد وکړي چې دا واقعي الیکشن او جایز الیکشن په نتیجه کې راغلي دي د داندې په صورت کې چې کوم حکومت جوړیږي هغه ناجایز وي سیاست هم ناجائز دی دستور هم ناجائز دی اور شرعاً هم ناجائز دی
خبری کون دیتا سو خبر او کړه چې الیکشن کمیشن ریټایرډ کیږي لګیا د لاهالیا تاسو کوم هیله دي چې دا ریټایرډ کیږي
نو ریټایرډ کیږي خود خوشکاره خبره ده هغه د دوه وخت مقرره ده د ریټایرمنټ خپل مودې وي نو موږ دا غواړو چې د دې په موجودګی چې فیصله وسی او د ټول ټول حقایق نو خبر شي
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوخوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
گران اردوونکو وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره په پاکستان کې د حکومت د کارکونکو د پاره د واتس اپ د متبادل اپ معرفي کول او په وړاندې غوړ روان دي او کوم چې د واتس اپ د بل اپ اومندل شو نو بیا با سرکاري ملازمینو ته واتس اپ دلاري د یو بل سره د رابطه اجازه نوي په دې باندې یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین نورو
د پاکستان د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټه مشر علي خان جدون ډي وريډيو سره خبرو کې د وفاقي سرکاري محکمو د پاره د دغه نوي اپ د معرفي کولو پخلي کړي او وایي چې دا اپ به پراتون کې بدرې میاشتو کې کار پیل کړي علي خان جدون د دغه موجوزه اپ په باب لوي دا به د کمپیوټر یو مقامي نت ورک وي
کام ہوگا اس کے دوران وہاں سے وہ قسم کا بھی واٹس ایپ یا فیس بک یوز نہیں کر سکتے وہ اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے وہ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں کوئی ان کے پاس پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف آفیشیل یوز کے لیے ہے تو اس لیے اور کوئی چیز وہ یوز نہیں کر سکیں گے صرف
هغه وای چې کله سرکاري ملازمین دا ایپ کاروي نو دغه محل به هغوی واتس اپ یا فیسبوک نشي کارولی او وای دا خبره غلطه ده چې د سرکاري کار نه پس به د ملازمینو د واتس اپ په کارولو بندیز وي د سوشل میډیا د کارونکو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي ادارې بایټس فرعال یو فعال هارون بلوچ دی وریډیو توای حکومت دا ګام له هغې ورستو پورته کړي چې کله په تیرو ورځو د اسرائیل د یوې کمپنۍ د جراثیمو د خورېدو د لارې خلکو ډیټا لیک شوی وا او په دغه لیک شوی ډیټا کې د پاکستان د خلکو هم معلومات شامل وو هغه وای کی دی شي چې حکومت په عام مارکیټ کې تر لاسه کیدونکو اپس باندې نور باور نه لري او غواړي چې سرکاري ملازمین چې په خپل میاس کې کوم معلومات شریکوي باید چې هغه خوندي وي
میرے خیال میں اگر حکومت نے کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے کہ جو ان کے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشنز ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لکھے تو ایک اچھا انیشیٹو ہے پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ ہر کسی کا رائٹ ہے چاہے وہ حکومتیں ہیں
یا وہ انڈیویجولز ہیں.
ہوائی کو حکومت غواڑی چې د محکمو د ملازمینو ترمنز شریکی دن کی معلومات محفوظ وساتی نو دا یو خ گام دی ولې چې د پرایویسی او د معلوماتو یا ډیټا حفاظت د هر چا حق وی. خو کو حکومت سرکاري ملازمینو باندې د واتس اپ یا نور ایپس د استعمال بندیز لګوي نو دا به یو غوره ګام نیوي ولې چې ار سړی ته د آئین لاندې ازادي ترلاسه ده. مطبوعات وایي چې د قامی انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ چارواکو د قامی اسمبلی کمیټې ته دا هم ویلي چې په سوشل میډیا باندې د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره هم ځنې ګامونه په پام کې نیولي شوي او په پاکستان کې د خورېدونکو خبرونو د تصدیق لپاره د یو باضابطه نظام په جوړولو کار روان دی. د انفارمیشن ټیکنالوژي چارواکو د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو باندې د خبرېدونکو خبرونو د پخلي لپاره د یوې اتارټۍ د جوړولو حکومت ته هم وړاندیز ورکړی. د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ چارواکي وایي چې د سرکاري ملازمینو لپاره په دفتر کې د واتس اپ په طرز یو سرویس معرفي کولی شي او د هغې سرور به د پاکستان د حکومت په کنټرول یا قابو کې وي. ښکاره دی چې په پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې دا بحث هم روان دی چې ګنې حکومت سوشل میډیا او روایتي میډیا سینسر کوي. خو علی خان جدون وایي چې په داسې کوم وړاندیز کار نه دی روان. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه یې خبرې غوښتنې لري. د بشری حقوقو د سارنی ادارې په اسلام آباد غا کړی چې په دغه هواد کې د پزوره د بدرک شوو کسانو پلټنه کوونکې دی، یا خو پریږ دی او یا هم ولټوي. د حقوقو فعال ادریس خټک چې داونه بدرک شوی نوموړی د نومبر په 13مه د خیبر پښتونخوا د ثوابې پیښور په لوی لار په خپل ګاډي کې روانو چې په دغه مهال پزورو چت کړی شوی. په دې نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال پیر ولایت شان اورو.
د روان میاشتې په 13مه نیټه ثوابې انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تنانو ادریس خټک تختولې وو او دا غي رستو د مدني ټولنې فعالین د غپېخې په سر د هیواد فوزي استخباراتي ادارو په لګوتیو چتوي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونه هم د ادریس خټک تختولو په پیښه اندېښنې ښایي او په دې اړه د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی تازه اعلامیه کې په ګوته کړی شوی چې دا خبره اوس باوري ده چې ادریس خټک د تاوان لپاره نه دی تختول شوی او دا چې دغه پیښه پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو د پیښو د لړۍ برخه ده. خو بیا د پاکستان فوج په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او پرستو کې د فوز وین جرنل آصف غفور ویلو چې د بيدرک پاکستانانو لوی شمیره افغانستان ته اوړېدل د زکه الته کې د مرګ ژوندۍ پتنه لګي. ادریس خټک نه یوازې د بشري حقوقو د سارن نړیوالو ادارو فعال غړي پاتې شوی، خو د ملکی سیاست کې هم برخه اخلي او د بلوچ ملت پال نشتل ګون سره تړاو لري. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د ادریس خټک د ګوند سنټ غړي ډاکټر اشوک کمار هم دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي.
مان تو دیکھے ہمارا کارکن ہے، ان کو جتنا جلدی سے جلدی بازیاب کرایا جائے، بازیاب ہونا چاہیے.
اغه د ادریس خټک د بيدرګه کېدو په پیښو باندې د اندېښنې ترڅنګ د اغه زر تر زر خوشی کولو غوښتنه وکړه. د ایچ آر سی پی بیان زیاتوي چې د ادریس خټک د بيدرګه کېدلو په معاملات ریاست لخوا پاملرنه نه کېدو یو ځل بیا پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په اړه حکومتي بې غوري په ډاګه کړې ده. دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې چې پاکستان کې د بيدرګه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تیر اکتوبر په میاشت کې د نور یو کم شپېته تنانو د بيدرګه دو پخلی کوي او د کمیشن تر مخه د سره په هیواد کې د بيدرک تنانو شمیرې شپږ زره سلور سوه یو دیرش تر رسیدلې دي. خو بلوچ ملت پاله ګوندونه او د پښتون ژغورنې غورځنګ داوه کوي چې ګنی بلوچستان او قبایلي زلو څخه د بيدرک تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرونه ډېرې زیاتې دي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د دغه دریز ملاتړ کوي.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د تجارت په اړه یو رپورٹ تستاسو پام را ګرځو. د پاکستان مطبوعات وایي چې وزیر اعظم عمران خان
د چارواکو نه تفصیل وخت رہے چې د افغانستان سره تجارت په اړه د تبریفینګ ورکړ شي. خو په دغه پوله باندې بیا سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکیچ او تاوتریخوالي له کبله تجارت ورځ په ورځ باندې خرابي طرف ته روان دي، او په کاردار چې د آزاد تجارت لپاره پالیسیانی جوړ شي. قدرمن اوریدونکو، په دې باندې د وایس اف امریکا ډیوا خبریال عبدالرزاق تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ کې د کمی په اړه کارپوهان او سیړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو د یو بل سره د خرابو سیاسي اړیکو له امله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن کیږي. پېښور کې میشت د سرحد چیمبر آف کامرس یا خونه پخوانی مشر زاهد شنواری ډیو نیوز ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د تیر وختونو په پرتله ډیر کم شوی دی، چې وجه یې خرابې سیاسي اړیکې بولي.
تقریبا 3 ارب ڈالر ته په 2012 کې رسیدل، او اوس چې دی دا 1 ارب 20 کروڑ ڈالر دی دو طرفه تجارت، چې موږ دا ګڼو چې دا ډیر زیات کم دی. د دې خپل چې کوم پوټینشل دی، والیوم دی، دا 5 ارب ڈالر دی. ټول دې ټول نه لوی مسله خو زموږ دا بارډر مینجمنت دی، چې کله موږ افغانستان سره دا د ویزې او د پاسپورټ د سختی راوسته ده، نو د هغې په وجه باندې پاکستان مارکیټ چې دی دا هغه دومره دي لپاره آسان نه شو. څنګه به چې مخکې وو د افغانستان سره، چونکې نه فری ټریډ اګریمنټ شته نه سره پریفرنشل ټریډ اګریمنټ شته، نو پاکستان په مصنوعاتو باندې افغانستان کې محصول ډیر زیات دی، او د هغې په وجه باندې زمونږ پروډکټ چې دی هغه مارکیټ نه ختم شو، او دا په هغې کې ایران او چاینا والا مالونه راغلل، څه په انډیا طرف سره روان دي.
نوموړي زیاته کړه، تر کومه چې دواړو هیوادونو خپلو سیاسي اړیکو نه تجارت نوي جدا کړی او د راتلونکي دپاره یې یو تجارتي آزاده پالیسي نوي وضع کړي، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ وده کول مشکل په نظر راځي.
سیاسی تعلقات چې زمونږ خراب شي، نو په دې وجه تجارت خرابېدل نه دي پکار. دویم دا چې هغې سره په غټه لیول باندې مذاکرات پکار دي دواړو حکومتونو په منځ کې، چې یو خو د ټرانزیکشن مسلې چې دي دا حل شي. دا معاهده چې ده ختم شوې ده په 2015 کې، د دې نوي کول ډېر زیات ضروري دي، او په هغې کې چې کوم مشکلات دي هغه ختمول غواړي. پاکستان 1/5 ملکونو ته په ارایول باندې ویزه ورکړې ده، د هغې کې سهولتونه ورکول چې دي دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. او پریفرنشل ټریډ اګریمنټ او فری ټریډ اګریمنټ چې دی که فرض کړم انډونیشیا سری لنکا ملیشیا ترکی سره خبرې روانې دي، چاینا سره شوې ده، نو دې کې افغانستان هم شاملول پکار دي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت مشترکه خونه یا چیمبر مشر خانجان الکوزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې پاکستان سره ښه تجارتي اړیکې ولري، او دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ کېدونکې تجارت د پولې دواړو اړخونو ته ژوند کوونکي خلکو په ګټه دی.
په اخر کې د شورا علی اقتصادي یا د اقتصادي عالی کونسل چې دی او هغه کې د درې ځله جرات ما پر سید جمهور وزیر تجارت ته د هدایت ورکړ چې بیرته د اپټاپ اګریمنت باندې صحیح فکر وشي او سہولتونه پکې راشي. موږ 2 میلیونه مهاجر لرو پاکستان کې، دا هلته کار کوي، هلته ژوند کوي، دوی دلته روابط لري، نو په دې خاطر باندې افغانستان هم مجبور دی چې تعلقات باید ښه کړي په اقتصادي لحاظ.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په پاکستان د تجارت په لړ کې کم انحصار لرو هغه اوس تر ډېر حده پورې کم شوی دی. هغه وایي که پاکستان د افغانستان سره تجارت کې موجوده مشکلات لري نه کړل، نو افغانان به د منځنۍ ایشیا ملکونو په شمول د نړۍ نور ملکونو سره تجارت شروع کړي.
خو په ډیر سات موږ مجبور یو چې پاکستان هم په ترانزیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې، اما اوس لږ نورې لارې پیدا شولې په شمال کې، په بهارتان او په انخوی کې، په دغه ځایونو کې دا ټول سره جوړ شولې، نو اوس په نورو ځایونو باندې افغانستان فکر کوي، نو ځکه په پاکستان سره تعلقات یو څه کم شول تجارتي لحاظ.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزارت ته امر کړی چې په 3 ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګټور تجارت د انتظاماتو کولو په لړ کې منصوبه بندي وکړي. بلخوا د تاجرانو په وینا نن د زیارت یا جمعرات پر ورځ د قبایلي ضلع کورمې خرلاچي پوله باندې د سیکیورټي فورسز لخوا د افغان ترانسپورټرانو او تاجرانو لپاره د سختو پالیسو وضع کولو له امله مقامي کسټم ایجنټانو په هړتال لاس پورې کړی دی، او په پولې تجارتي هلې ځلې بندې کړې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
درمن اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا تغی مطبوعاتی رپورٹن ادا وائی چی اوسم په افغانستان کې او په دغه سیمه کې ترهګر ډلې القاعده داعش او یو شمیر نور وجود لري او د پاکستان د افغانستان چارواکو یو وار بیا دا ویلي دي چې گاونډي هیوادونه د دغه ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. په دې باندې د ډیو رادیو همکار پیر زبیر شاه صاحب سړنه کړې ده. تاسو وړاندې کو
روزی دا خو بنیادی دا دا خبر کړی دا چې کوم لري زړه خبره دا چې طالبان القاعده ته جای ورکړی دا په افغانستان شه او القاعده دوی ته روزنه ورکوي او چې کوم د ترهګری چې کوم دوی تجربه ده هغه دوی ته هم ورکوي او دوی یو بل سره مرسته کوي او بلې دا ویلې دي چې القاعده او سپورستا او کومو جوګورو نو دا څومره اوس خبرې روانې دي د امریکې او د طالبانو ترمنځ په دغه شیو بنیادی چې کوم نقطه وا په کوم باندې دوی دواړه وي چې موږ امریکا او طالبان راضي شو او خو یو دا چې امریکا به خپل ځواکونه کموي یا به باسي خو سره ورسره طالبان به دا لوس کوي د امریکې سره چې دوی به القاعده او نور چې کوم بارني ترهګر ګروپونه دي هغه سره به خپل تعلق ختموي. نو هغه په دوی د الحمدلله محب د خبرونو داسې لیدل چې دا خبره داسې نه ده چې څنګه طالبان وای دوی اوس هم پورې هم تعلق ده او دا تعلق ډیر زوړ ده ډیر ژور ده او د دې خبرونو مطلب دا ده چې دا کوم القاعده او د طالبان تعلق دا نسی ختمېدل نه ختم سوای دا او نه ختمېدای سي ولې دا ډېر زوړ تعلق دا او د یو بل باندې ډیپند کوي په د حملو شه پاغه شه. نو دغه نو دا کېږي چې کوم بنیادی خبرې دي د طالبانو سره د امریکای سره په دغه شي دا کوم من خبره ما چې تاسو ته وویل چې د القاعده نا تعلق ختمو د طالبانو الحمدلله محب دا مقصد دا چې دا کوم مفروضه ده دا غلطه ده دا تعلق ډیر زوړ ده دا نسی ختم ده او چې کله پورې القاعده اس کله پورې طالبان اورې دوی ته جای ورکې دوی سره مرسته کوي نو القاعده وجود ختمول به ګران نه وي.
که څه هم طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې دوی ته باور ورکړی چې نور به له بهرنیو ترهګرو ډلو خصوصا له القاعده سره اړیکې نه ساتي، خو درته وایم چې په افغانستان کې اوس واقعا هم داسې څه شواهد شته چې هغه د طالبانو او د القاعده ډلې ترمنځ اړیکې وشي؟
نو شواهد خو ګورې اوسه پورې اول ورځ نه چې کله وو په طالبانو حکومت په دغه خبره لاړی چې دوی اوسامه بن لادن راوسته و رې دوی مشته کړه او هغه جن دوی حمله کوله. اوس الحمدلله محب دا خبره کړې دا چې اوس طالبان چکم دیت القاعده دوی ته ٹریننگ ورکوي او طالبان دوی ته جای ورکړی دا او جای دښ پر ورکړی دا چې دوی افغانستان نه بهر وادونو شه حمله وکي. نو القاعده اوس هستا نږدې وخت سے القاعده نه علاوه اوس داعش اور ډیر مضبوط ده او په خپل طالبان چې موږ وګورو چې څنګه الحمدلله محب خبره کړی ده چې دوی ٹریننگ ورکوي. نو او پرون چې کوم د استرالیا شیو اداره ده هغوی رپورټ باسره ده هغوی ویلي دي چې په 2013 شه طالبان چې کوم هغه ټول نه خطرناک یو ډله وه د ترهګرو او هغوی په تیر کال شه تقریبا 16000 خلک چې کوم په ټوله دنیا شه 16000 خلک او په 16000 خلک طالبان خالي وژلي دي. نو مقصد دا چې القاعده اوس هستا نږدې ورځ سے امریکا چې کوم اپریشن نکړی دي تیر کال په کندهار شه ډیر غټ دیو مرکز وو هغه وران کړای وو. دغه نه علاوه په هلمند شه نږدې ورځ شه کتابسته یاد رپورټونه وو چې کوم هغه کس چې دی جنوبی ایشیا لپاره مشر او هغه د مرګ اطلاعات وو او هغه نه دا دوه خبره کنفرم کړي یو خدای چې القاعده واقعي ستا دوم دا چې دوی واقعي د طالبانو سره ملګری دي چې هلمند شه ساتلی وو. نو القاعده اوس هستا دومره مضبوطه خو نه ده چې څنګه د 16 سپتمبر نه حمله نه مخشه خو اوس هم ورستا او طالبانو سره هم دوی یو بر سره ډیر نږدې دي او ما نه ده خیال چې دا تعلق داسې زر ختمې دی سي.
پیر زبیر شاه صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. دولس ورځې وړاندې په درادم خیل کې د کویلې په درنګ کې په مخې ته راغلي پیښې کې وژل شوی د شانګلې نیک محمد مړی تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. او تیر ورځ هم د کویلې په درنګونو کې دوه جدا پیښو کې دوه کسان وژل شوی او یو جوبل شوی دی. د کویلی په درنګونو کې کارکونکي مزدورانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکي فعالین چې دي نو هغوی په شانګله کې په یو احتجاجي مظاهره کړې او د مزدورانو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. په دې باندې د احسان محمد خان رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دولس ورځې وړاندې د درادم خیل د کویلې درنګ را پریوتلو له امله ګیر شوي د شنګلې ډیری بڼ کلي اوسیدونکي نیک محمد مړی چې تر اوسه د دغه درنګ دننه پټ پروت دی او لا تر دې وخته د ده مړی د دغه درنګ څخه نه دی راوخکلی شوی. هم په عیني حال کې تیره ورځ د درادم خیل او خوروال د سکرو درنګ کې یو خواریکښ مړ او بل ټپي شوی. دغه ډول درېمه پیښه د پنجاب په دینه جهلم کې رامنځته شوې چې پکې د شنګلی مانای سر الپورای امین خان مړ شوی. د کویلی د خواریکه خود کونو د پاره جوړ شوی غیر حکومتي سازمان سموال لوري د دغه پیخورستو د شنګلی سرخار الپورای کې یو احتجاجي مظاهره هم تر سره شوی. دغه احتجاج کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د کویلی د خواریکه خود حفاظت د پاره دی ګامونه واغسته شي. یو وینا کونکی انجینیر محمد عالم خان د دغه احتجاجي مظاهره په محل ساده سي نا کولا
او زما حکومت به حسن واسطه د حکومت واکداران په تیم روز منځي هغه ځکه فوټو سیشن کوي او بیا د غیره واپس راځي. ډیر د افسوس خبره ده.
د کویلی په درنګونو کې چې زیاتره خواریکخ د شنګلې سره تړون لري د غیر حکومتي سازمان سموا د شمیرو تر مخه یوازې په اخیری ولسو میاشتو کې یو سل درې اتیا خواریکخ مړه شوی. د دغه یاد غیر حکومتي سازمان یو مشر عبدیار خان دیونیوستا وویل دوی غواړي چې حکومت د کویلی خواریکه خود لپاره د 1900 درشتم قانون عملی کړي. خیبر پختونخوا وروستو پاتې سیمه شنګله چې اوسیدونکي د روزګار او آمدن لپاره په کورکلی کومې موکې نه لري او زیاتره ځوانانې د سکرو په درنګونو کې مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا حکومتي وایان شوکت یوسفزی سو ورځې وړاندې په دې حکلو ویلی وو د دوی حکومت د کویلی خواریکه خود لپاره د مرګ جوبلې په صورت کې معاوضه ورکولو منظوري هم ورکړي او د دغه خواریکه خود حفاظت لپاره موجود قانون عملی کولو لپاره ګامونه هم اغیستې دي او د هغه ټیکادارانو او مالکانو پر ضد به کاروایی ترسره کوي چې په غیر قانوني توګه د درنګونو کنستل کوي. احسان محمد خان ویوه ډیوا ایبټ آباد.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د لوبو حال وړاندې کوو. د پاکستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. غي ورسته حال اخلو شهزاده سټوډیو تر غلې په خیر شو.
مننه بختور شمه.
څه تفصيلات دي
اردوونکو سره خو مختی لک تفصيلات شریک کړي. قدرمن اردوونکو د استرالیا په برزبن خار غابا سټډیم کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کوم ټیسټ لوبه دغه لومړی ورځ لوبه ختمه شوه ده. د پاکستان په وخت سهار 15 بجې به دویمه ورځ لوبه شروع کیږي. پاکستان خپل لومړی بیټنګ کې تر ورځ ټاس کټل لومړی د بیټنګ فیصله کړې و او تر درې درشم اور پورې دغه فیصله خخ کړه. دغه وخت پورې د پاکستان چکم اوپننګ پارټنرشپ او د اظهر علي او د غسر چکم پارټنرو دغه دوه ترمنځ په درې درشورونو کې د دری اویا رنزونو پارٹنرشپ شو داغی ورستو تر دغه وخت پورې داسې ګڼل کېده چې کېده چې پاکستان استرالیا ته یو خادف ورکړي، خو داغی ورستو بیا د پاکستان چې کوم میډل آرډر د هغه شانتیونه چره دوی وازی د پاکستان اسد شفیق چې کوم دغه په کریز باندې تر ډیره وخت پورې ولاړو او اتا اویا رنزونه کړی د پاکستان کپتان اظهر علي یو کم سلويخ او محمد رضوان ودرش رنزونه جوړ کړیو، دا غین علاوه سو کوم په کریز باندې زیات نه ریټینګ شوی، خو د پاکستان ټول ټیم په شپږتیا ورونو کې په 220 رنزونه باندې اوټ شوو. د دغه په جواب کې بنن استرالیا خپل اننګز شروع کړي او په دغه کې مهمه خبر دادا چې کوم د کرکټ پوهان دی غی دا وایي چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې دا وخت چې کوم بالران دی پای کې یو خو نسیم شاه چې کوم خپل لومړی لوبه کوي 14 کلن دی او د خیبر پښتونخوا د کوز دیر سره تعلق لري، دغه شان شاین شاه افریدی دی چې دا وخت یته لسکلن دی هغه هم په ډیر لږ وخت کې په کرکټ کې ځان لري نوم لوی پیدا کړی دی، بیا یاسر شاه او دغه شانتي چې کوم سلورم بالر دی هغه هم پښتون دی، نو د کرکټ پوهان وایي چې د دغه سلورو بالرانو او د دې ترڅنګ د استرالیا د بیټسمنانو ترمنځ به چې کوم نن لوبه کیږي نو هغه به د کتو یاسر شاه په حق به تاسو دا ووایو چې هغه د استرالیا خلاف ډیر ښه ریکارډ لري او په سلورم بالر کې سلورم چې کوم دی هغه هم د کوزدیر عمران خان سینیئر دی، نو د عمران خان سینیئر په 2014 کې 2018 کې د استرالیا خلاف ډیر ښه پرفارمنس پاتې و، دا ځل بیا هغه په ټیم کې اغسته، نن به د استرالیا بیټنګ شروع کیږي او دغه سلور وانه بالینګ کوي. او د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم در یاد کو چې د نسیم شاه د لومړی ټیسټ میچ ته د نوړاندې دی په پاکستان کې په قائد اعظم ټرافی کې او پی ایس ایل کې ډېر ښه بالینګ کړو او د دغه ښه بالینګ له وجې هغه د پاکستان په ټیم کې شامل کړی شوی دی، 14 کلن دی، ډېر کم عمر یې دی، دا وخت د کرکټ په ټولو ټیمونو کې تر ټولو کم عمره بالر دی او د دې ټیسټ سیریز یعنی نه چې کوم لوبه د نن د کرکټ په هان وی چې دا د شاین افریدی او د نسیم شاه او د غشانت د عمران خان او یاسر شاه د پاره خپل په ټیم کې زی جوړولو یو مضبوط سره ده. نسیم شاه پلار چې تعلق ہے د کوز دیر د جندل معیار سره ده، په خپل یو ځای کاروباری تند او هغه وی چې د زوی می دوړ کوالی نه د لوبو سره د کرکټ سره شوق خو ما با اکثر من کاو خو د خپل شوق او مینې دې زه ته ورسو. یو سوشي به وړاندې موږ دغه سره خبرې کړې تاسو ته دغه د غمره کوړاندې کو
او د واسمالینو چې کوم نه نه په بال باندې به لوبه کوله زه به ته خارزم ما وزیر دی راځه په دې لوبې مخه خپل تعلیم باندې دا وکړه
بیا به د شپې به ته پروژه کې د ورځې د شپې چې کوم دی راغلی او بیا ما چې ولیدو نو خو مې ووه او خو ته قار شوم چې دا مکه وخه هغه شوق او هغه شوق چې کوم دی نو بیا زه به دې راځي شوم چې دې ته اجازه ترکم چې دې په کرکټ کې سوالي
دا شوق دې کوم وخت نه او ولې دا شوق پیدا شو؟
دا شوق د ماشوم والی نو او د خپل یو دا سوچ چې را زه یو نوم پیدا کوم او کرکټر شم او مرته به دا خبره کول او پښو دا زه به یو عظیم کرکټر جوړې کوم او په ملنډ کې ولې یاره تاسو او کرکټ ته مودا لا غرمانو د مور دواګانې په دې وجه باندې کرکټ تلل
کوز دې د معیارونه د پاکستان قومي کرکټ ټیم ته څنګه ورسید چې په کوم عمرې کې باندې د استرالیا خلاف پل اولنې بالینګ کوي د معیارونه دا سفر لاهور ته بیا د پاکستان قومي ټیم ته څنګه وکړو سمره په سختو ورسید
نو دا د څه وسو چې زما یو اوخر احمد حسین نومې هغه زمانه د په غلا بوت تورنمنت او سواد کې سواد کې هغه تورنمنت کې ځخه کارکردګي وکړه بیا د مشورور او هغه مشوره وکړه چې را د موږ لاهور ته بوزو او لاهور کې د عبدالقادر سلمان قادر په اکیډمې کې د بالنګ چې هغه ولې د نړۍ له فخ شو او موږ ته دا ویل چې راځه ما شو موږ تراکې او دې به زموږ پری په اکیډمې کې د پاره اکیډمې کې چې کوم دینو د لوبه کوله او بیا د هغه نه چې کوم دینو انډر 16 کې لاړو انډر 16 کې د دوبۍ ته لاړو او دوبۍ کې ډېر ښه وي چې دا واغستې او دا هغه نه روسو بیا د دې چې کوم دینو پاکستان اتاق دا پا انڈر 16 کی 32 وکٹے واغستے او بیا پا انڈر 19 کی بھی واغستے اس دے نا روز پہ چکم دے نو با قائد اعظم کراپری کی چکم دے لو بے دو او دا غی نا روز کم دے نو دے پاکستان کی انتلا
تاسو اس پخبولو خبرو کیوئی چی ما با زبا اتقار دم ما با اتوئی چی دا لو بے مکا و اس اگر دے دا غزی تو رسید نو پخپل سے سوچ کو وہی چیئر داغے دا شوق دے رو استاذ پابندیاں پہ ہوم وے نو اخپل و فیصلو غصو او دغه وهلو ټکولو تکل کله سوچ کوی چې اره مې بد کړیو کنه
او خپل باندې خو ډیر په معنی ما زه په والو باندې زه ته په قرضو باندې او اوس ډیر خوشاله ما دا یو خبره ده چې د مور وفاتې غوښو او دغه ارمانې پوره نه د مور شو نه ده شو ته په دې وجه ډیر خپه ما او نور ډیر خوشاله ما چې د پاکستان او د مل خدمت وکي او الله پاک دې د بنګ پاسمندال اخی ډیر چې کوم دې خدمت وکي د دې نومرو خانه کې لکه چې زمونږ ځل لدیر چې کوم دا ډیره پاسمنده علاقه ده او په دې کې نه د سپورت دغه شرې طریقې شته دی مونږ چې الله پاک دې د په وجه باندې په دې علاقه کې د سپورت دغه جوړ کی سټیډیم جوړ کی او د عمل علاقې ته ترقی ورکړي.
اجي صاحب خپل کرکټ ګوري مخکم کتو کنه اوس د نسیم شاه د وجه په لوبه تکې نه ګوري به
یره مخکې زه په کرکټ باندې نه پوهېدم اوس چې نسیم شاه تللی دی نو خامخا بچی دی
مور مرگ پدا سال کے اوشو چی دی آسٹریلیا کیو اول اعلان شو چی دی با واپس رازی بیا ویل چی ناغا پات شو تاسو خبر کرده و تاسو اتوی چی مرازا
دا بنګا خو ته نو ویلی دی په هغه شپه چې مور وفات شو د دې دوه په کمره کې خو سار بیا غي موږ ته منیجمنت والا نسبه الحق دې مشرانو خبره وکړه چې د رسیدې نشي جنازې لا او زه دره د ترک کې کوم دې نو څه پیدا نه کوي خو تاسو دې څه وکړي چې په دې لیک باندې د خپل مور وخاوي امور مرته خو دا د جنازې باندې د هغه خو موږ ته تسلی ورکړه چې دا د ملک خدمت ته او دعاګانې کوا او تسلی مولا ورکړه او سلام مولا ورکړه په دې باندې ټول زموږ په املیا او بشرانو دا په سلام وکړه چې پاتې شي نو دې الته پاتې شي
تاسو دا اوسلې او د خبرو وروسته سلګ ډاډه شو
ډېر ډاډه شو ډېر ما مطمئن کو ما دې ډېر کسانو چې مې زمګري او هغه اوسلې کړې د تمه خدمت وکا او کترا چې نه هیڅ نشي کولای دلته مور ته دعاګانې کوه او را رسیدې نشي چې نه چیرې رسیدې نو دې کار وکړه چې تمه خدمت وکا او مور ته دعاګانې کوه نو ډېر اوسلې مې ولا ورکړه
لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامل خان میا خیل دی
خپل مقصد میں سیاست کیا
چھوڑے دے ڈاکٹر زہرا دے اور زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
کو اور دن کو ویس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا ساتا خبر خبرون ہم دیجے کے پائے ترس دی جمع ہوش چلی
ہم زبخت ورشا
ترا دخل پروڈیوسر انور شدلی و عابد حسین تا سن اجازت غواڑو تو خدے پامن